احمد شبریم دا ازادي راډیو د څلور بجو په خپرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې شمشاد ځدران مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د سره صلیب لاندېشنې خبرو چې طالبانو ګواښ ورته کړی. د نړیوالې موسسې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولي. د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په اړه مې د افغان ژغورنې د غورځنګ د غړي ایمل چړوال نظر اخیستی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له مشرانو سره د افغانستان د سولې په مسأله خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د پسرلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بلله ده او په پاکستان کې د نن ورځې د 14 د قربانیانو شمیر 60 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د سیمې د سولې او ثبات په اړه او په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد نن په خپل ټویټر ولیکل چې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر کاملوف سره کتنه کړې او افغانستان د سولې په دې پروسه کې د ازبکستان د رول په اړه ورسره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې د چټاکل شوې راتلونکې اونۍ د قطر په مرکز دوحه کې د زلمی خلیلزاد په هڅو د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني غونډه جوړه شي. افغان حکومت لا هم د بیلابیلو سیاسي لورو په ګډون د سولې د رهبرۍ د یو شورا او یو مرکچي پلاوي د جوړولو په موخه سلا مشورې کوي. د افغانستان دفاع وزارت د پسرلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللی دی. د دفاع د وزارت ویان قیس منګل فرانس پریس اژانس ته ویلي چې طالبان به د هغه په خبره خپل شوم هدف ته ونه رسیږي او پوځي فعالیتونه به یې ماتې وخوري. طالبانو نن په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو اعلامیه خپره کړه چې متحده ایالات له دې ډلې سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅه کوي. طالبانو خپل پسرلني عملیات د الفتح په نوم یاد کړي دي. دا پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو هوایي برید څلور وسلوال طالبان وژلی دي. دا پکتیا د والی وان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل دا هوایي برید د ګډو ځواکونو لخوا شوی دی.
د ګردیز ښار په چاوڼۍ سیمه کې د حقانی شبقې د عادل ګروپ څلور تنه وسلوال طالبان په هوایي برید کې په نښه شوي دي. څلور واړه د دوو موټرسایکلونو او خپل وسلو سره لمنځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د ګردیز د هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي. د کابل د بګرام د امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په بګرام هوایي اډې راکټي برید کړی دی. عبدالرقیب کوهستاني ازادي راډیو ته ویل وسلوالو د قرباغ ولسوالۍ له مساخل سیمې څخه پر بګرام اډې راکټي حمله وکړه چې د نړیوالو ځواکونو لخوا په هوا کې خونسا شوه. خو د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې په دې برید کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د نن ورځې د 14 د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. پولیس په دې 14 کې چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ترکاریو په یوې منډوي کې وشو وایي چې لږ تر لږه 40 کسان وچل شوي او 30 نور ژوبل دي. د بلوچستان د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال راډیو ته ویل چې 14 په موټر کې د بم په واسطه شوي دی او په وچل شو کې دوه ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي داسې ښکاري چې د دې برید هدف هزاره وګړي وو. تر اوسه پورې کومې ډلې د کوټې د ننني بمی برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. نړیوال روغتیا سازمان وایي په لیبیا کې د شپږ ورځنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 268 نور ژوبل دي. ډبلیو ایچ او په هغه رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویلي چې ډېرې نښتې پلازمینې ترابلس ته نږدې شوي چې زرګونه کسان یې بې کوره کړي دي. د لیبیا هغه ځواکونه چې د نړیوالې ټورین لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي د قومندان خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس په لیبیا کې سمدستي د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده او دا جګړه یې خطرناکه بللې ده. دا نوموړي په وینا تر اوسه د دې فرصت او وخت شته دی چې دا جنګ ودرول شي. قومندان خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونو تېره اونۍ د ترابلس هوایي ډګر ته نږدې د لیبیا له حکومتي ځواکونو سره سخته جګړه پیل کړه. او د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بلتون پالو سره په یوې نښته کې یو سرتیری وشل شوی او اته نور ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل بلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې 40 ځله د درنو وسلو په استعمال سره له اوربند نه سرغړونه کړې ده. د اوکران د ختیځ د جګړې په اړه د منسک د اوربند د موافقې له مخې حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بیلتون پال د ماشینګونو توغندیو او ټانګ ضد راکټونو له استعمال منع دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دې نښته کې 9 بیلتون پال هم وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 100,000 نه زیات کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. سره سلی په افغانستان کې د طالبانو تر ګواښ وروسته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په کونړ کې د داعش او طالبانو جګړې له چپې درې د وټپور لور ته غځېدلې.
داعش او د امارت خپل منځ کې جنگ او موږ یې نه پرېښودو.
داعشانو کورونه سوي چې امارت دلته راغلی دی او دغه داعش کورونه سوځي.
په خوست کې د سولې لپاره د مشورتي جرګې غړي غوره شول.
موږ د دیرش کسان سهمیاب ورکړل شوي وو چې په دا کې 25% ښځې وې نور سړي وو.
په کندوز کې د ریدي ګل مشاعره وشوه.
دغه پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه د کلو بانډو څخه د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي. د هغه ځې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې چاودنې شل تنه وژلي او نږدې 500 نورې ټپیان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي. طالبانو په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې مؤسسې ته خبرداری ورکړی دی چې خپل فعالیتونه بند کړي. سره صلیب دې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانان ډېرې ستونزې لري او د دوی مرستو ته خورا زیاته اړتیا لري. تفصیل له کابله د خان محمد سین پوراپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب د فعالیتونو ودرېدلو افغانان ناهیلي کړي دي. صدا محمد د بدخشان ولایت د وردوج د ولسوالۍ 20 کلن اوسېدونکی دی چې په جنگ کې یو پښه پرې شوې ده. دې چې د سره صلیب لخوا په جوړې شوې مصنوعي پښې ګرځي آزادۍ راډیو ته وایي.
یک برادر دیگه مرا راجع کرد به سلیم صفر. زمانی که من در سلیم صفر هستم با بسیار شکل منظم و ترتیب درست برای من
دی وی یورو را تا لارخونه وکړه چې سره صلیب ته لاړ شم. کله چې ورغلم مصنوعي پخې را ته جوړ کړه. اوس هر چیر چې وغواړم تلی شم او پخم ترمیم کولی شم. اوس مو واورېدل چې سره صلیب په افغانستان کې فعالیت نه کوي. خواشینه شم او دغه مؤسسې ته ورتګ ضایع ده. وسلوال طالبانو د روختیا پر نړیوال سازمان او د سره صلیب پر کمیټې بندیزونه لګولی او دغه ادارو له امنیتي ضمانت نه لاس اخیستی دی. د وسلوال طالبانو په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې جنگي حالاتو ته په کتو ځینې ادارې په دغه هیواد کې خپل کارونه په سمه توګه نه کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د روختیا نړیوال سازمان او سره صلیب په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له اسلامي امارات سره کړی وي. د روختیا نړیوال سازمان تر اوسه دغه اعلامیه په اړه څه نه دی ویلي. خو سره صلیب ویلي چې وروسته له دې نشي کولی چې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سره صلیب پر کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته اندېښنه ښیي او وایي چې په جنگ کې ښکېل اړخونه باید د خیریه مؤسسو د فعالیتونو خنډ نشي. د دغه وزارت ویان وحید معیار آزادی راډیو ته وویل
وزارت
افغانستان د عامې روغتیا وزارت همکار مؤسسه ده او که فعالیتونه وځنډېږي د ملکي کسانو درملنه به ستونزمنه شي.
وزارت ساتما یک وزارت غیر سیاسی است. ما خدمات خود به تمام افغانا در هر موقعی
دی وی د عامې روغتیا وزارت یو غیر سیاسی بنسټ دی. مونږ روغتیایي خدمات د هیواد په هر ځای کې له هر ډول تعصب پرته وړاندې کوو. هر تصمیم چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې ستونزه رامنځته کړي یوازې دغه وزارت ته نه بلکې د ټولو افغانانو د اندېښنې وړ ده. ښاغلی ماریات په جنگ کې لښکېلو اړخونو وغوښتل چې په هیواد کې د خیریه مؤسسو او په تېره د سره صلیب د کمیټې د فعالیتونو مخه ونه نیسي. د سره صلیب کمیټه له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جنگ د ټپیانو درملنه کوي او خوندي ځایونو ته لیږدوي. خو په دې وروستیو کې دغه کمیټه ویلي چې د طالبانو لګواخ وروسته نشي کولای چې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دغه کمیټه سره لدی چې د خپل فعالیتونو له ودرېدو خوښه نه ده، خو هیله ښایي چې د رامنځته شوي ستونزې حل ته ژر تر ژره یوه لاره وموندل شي. د یادو کمیټې د عامه اړیکو مسؤول رابین آزادی راډیو ته وویل:
Yes, we are extremely concerned, but even before the statement we were extremely concerned.
دوبل مونږ سخت اندېښمن یو چې بشري خدمتونه خلکو ته نشو رسولې، ځکه چې په زرګونو کسان شخړو اغیزمن کړي او هغه مرسته چې دوی اړتیا ورته لري هغه نه دي ترلاسه کړي. په ګڼمیشتو سیمو کې ښایي د عملیاتو پر مهال څوک ټپي شي، برید پرې وشي، د کورنۍ غړي سره بیل شي، نو موږ ډېر زیات اندېښمن یو او له دې سره وضعیت نور هم خرابېدلی شي. د کورنۍ چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه حاضر دي چې سره صلیب او نور همکارو مؤسسو ته امنیتي شرایط برابر کړي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: هر بنسټ چې وغواړي لرې پرتو سیمو ته لاړ شي د ځان د امنیت په خاطر دی امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي. په افغانستان کې یوازې د سره صلیب کمیټه نه ده چې د جنگ له امله له ستونزو سره مخ ده، بلکې داسې نورې خیریه مؤسسې هم شته چې د جنگونو له امله نشي کولی چې خلکو ته لازم خدمات وړاندې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
طالبانو سره صلیب ته خبرداری ورکړی او د نړیوالې مؤسسې خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځنډولې دي. بل لور ته طالبانو په افغانستان کې د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. دا اعلان به د سولې پر خبرو چې افغانان ورته سش کال ډېر هیله مند دي څه اغېز وکړي. په دې اړه مې د افغان ژغورنې د غورځنګ د غړي ایمل څړوال نظر اخیستی.
دا مستقیما تر تاثیر لاندې راولي. زه خو په دې باور یم چې اصلا طالبان په څو برخو باندې ویشل شوي دي. یوه برخه یې په جګړه کې خپلې موخې ترلاسه کړي، بله برخه یې چې دغه هلته ناستې مذاکراتو میسته او غواړي چې په ټول په دواړو برخو کې خپل امتیازات ترلاسه کړي، او بله برخه یې هغه ده چې هغه طالبان په دې څو تیرو اوولسو کلونو کې یا شپاړسو کلونو کې په سیمه کې په خپل مناطقو کې په بدیو باندې اوښتي دي، په دښمنیو باندې اوښتي، هغه مجبور دي چې جګړه وکړي. هغوی ته له جګړې پرته بله لار نه ده پاتې.
د دې له خاطره چې له طالبانو سره د افغانستان حکومت تر اوسه خبرې نه دي کړې، یوازې خبرې له امریکایانو سره روانې دي. که چېرته د طالبانو بریدونه په امریکایانو او په نورو بهرنیو ځواکونو زیات شي، دغه اطمینان به امریکایان څرنګه ترلاسه کوي چې طالب دوی ته تضمین ورکړي چې په راتلونکي کې به امریکایي ګټې د طالبانو له لوري تر تهدید لاندې نه وي؟
دا خو واضح خبره ده چې دوی فکر نه کوم چې امریکایان د طالبانو په تضمین باندې باور وکړي. بله مسله دا ده چې کله تیره میاشت افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محب په امریکا کې کومې خبرې وکړي، هغې طبعاً د امریکایانو په هغه دریځ باندې چې طالبانو سره ډېر په نږدې ډول او ډېر په عامه شکله په انډیوالۍ باندې مخته روان، په هغې باندې به حتمن اغېز کړی، او هغه اغېز به د قطر په خبرو کې هم راڅرګند شوی. طالبانو چې د امریکایانو دغه دریځ یو څه مخکې چې نرمښت و اوس یو څه بدلون راغلی، هغه به حتمن حس کړی، نو ځکه دغسې عملیات ته لاس واچولو.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د پوځي عملیاتو اعلان به د سولې په خبرو باندې تاثیر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت هم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، نو فکر نه کوي چې دغه دواړه پوځي عملیات او د دې دواړو اعلان به په افغانستان کې د سولې هغه هیلې اغیزمنې کړي چې افغانان ورته لري او دا امید لري چې سش کال به د سولې کال په افغانستان کې؟
طالبانو که اوس عملیات اعلان کړي او افغان حکومت مخکې اعلان کړي، وزې توپیر ځکه نه وینم چې طالبانو اوربند هم نه اعلان کړی، هغوی خپل عملیات جاري ساتلي، یوازې رسمي اعلان نه کړی. دوی په هلمند کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت په غاړه واخیستلو. دوی د افغانستان په شمال کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت په غاړه واخیستلو. دوی په ننګرهار او د افغانستان په نورو سیمو کې عملیات کړي دي، هلته جګړې کړې دي. په بالامرغاب کې په دې سیمو کې دوی مخکې دي نه چې عملیات اعلان کړي، دوی هلته جګړې کولې، هغه مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي. نو یوازې د عملیاتو اعلان نه، اعلان دومره ډېر اغېزمن نه دی. دا چې دوی مخکې جګړه نه ده درولې، دا چې دوی مخکې د اوربند غږ نه دی کړی، دا چې دوی مخکې په نظامي څه کوي چې حتی په ملکي ځایونو باندې دوی د بریدونو مسؤلیتونه په غاړه اخیستي، نو دا د جګړې نه کول او د عملیاتو اعلان دا دوه بېلې خبرې. دوی به عملیات اوس اعلان کړي خو جګړه نه ده درولې، مخکې هم جګړه کوله. افغان حکومت دا دعوه کوي چې موږ خپل هغه ملکي اهداف او خپل حکومتي اهداف ژغورو د هغې دفاع کوو د هغې ساتنه کوو موږ مجبور یو چې دوی په مقابل کې جګړه وکړو نو ځکه یې جګړه اعلان کړې وه خو طالب هم که جګړه اعلان کړې نه وه عملیات اعلان کړي نه وه یا یو ځانګړی نوم ورکړی نه وو دوی عملیات درولي هم نه وه په ټول لیکال کې دوی حتی سږ نورو کلونو په ژمي کې عملیات یا جګړه یو څه کمرنګه وه خو سږ کال سره دی چې اورښتونه هم زیات وه بیا هم یعنی هغه اورښتونو واورو د دوی د عملیاتو مخه ونه نیوله دوی بیا هم په ټول ژمي کې جګړه وکړه او اوربان ته یې هغه سولې ته ژمن پاتې نه شول یو څوک چې سولې ته ژمن پاتې کېږي هغه اتمن اوربان مني دوی تر اخره پورې په خبرو کې د اوربان مسله ونه منله
له ښاغلي چړوال څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې کونړ ته مخه کوو هلته د داعش او طالبانو د خپلمنځي جګړې لمن پراخه شوې ده
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي راډیو ټکی کام
په کونړ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې لچپې درې د وټپور ولسوالي لور ته غزیدلې دي په وټپور کې دغو دواړو جګړمارو د یو بل پولیسکونو کورونه سوځولې دي له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له نور تفصیل سره
د کونړ چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیل شوو شخړو لمن د وټپور ولسوالۍ غرنۍ سیمو ته هم راورسېده له کټار ګمبیر دیوز څانګار او کورو له کلیو راکډه شوي وایي وسلوالو طالبانو د داعش پورې د تړلو کسانو کورونو سوځول پیل کړي دي او دوی هم له دې ویرې خپل کورونه پرېښودل چې د دواړو ډلو ترمنځ د پیل کېدونکې جګړې په اور کې دوی ونه سوځي سردار ولی او حمید هم خپل کورونه پرېښي او اوس د ولسوالۍ په ودانۍ کې د بې ځایه شوو کسانو په قطار کې د دې دپاره ولاړ دي چې د مرستو ترلاسه کولو په لیس کې خپل نومونه ولیکي دواړو ازادي راډیو ته وویل
دغه ګډوډیانو د جنګونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنګونه دي او ګډوډۍ دي کورونه سوځي وغیره داسې نور چورچاپه او دغه عمارت او د داعش په نامه باندې چې عمارت دلته راغلی دی او دغه داعش کورونه سوځي خو البته دغه ولسونه چې کوم دي غریب خلک د ازایي اوسېدونکي خلک خو ځایي خلک چې کوم دي تلفات ډېر ورکوي
عمارتیان راغلي ورور او خو کورونو خواب شا کې او دا زغوبل وو او ایسه واړه راوتي وو دا دوه درې ورځې کېدل موږ چې اوس نن راووتلو او دلته داعشانو کورونه سوي که نه تا ګډوډي ده
راکډه شوي خلک وایي سیمه کې حالات زیات ترینګلي وو هر ساعت پکې د جګړې پیل کېدو ویره موجوده وه دلته په قطار کې یوه بیرمن هم د خپلو څلورو بچو سره په دې هیله ناسته ده چې نومي ولیکل شي
موږ باندې دا جنگ وو د دغه خاطر استقامت رالو نه پریښودلو جنگ دا داعش او د امارت خپل منځ کې جنگ وو موږ یې نه پریښودو استقامت راووتلو موږ ته هیڅ هم نه ویل دا غیر او پریښودل نه وي تاسو به که هوښی وي چې دلته موږ سړاله نه کوي نو وځي او زما خو شاته ټول اوس استقامت راووت او نومونه لیکل کېږي
بے کور شوی خلک وای وسلوالو طالبانو د داعشانو لکورونو انسانان څاروي او ژوندۍ شیان وستل او نور ډکو کورون ته یې اور اچولې چې د سوځول شوو کورونو شمیر نږدې څلوېښتو ته رسیږي که څه هم چې په وټپور کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رامنځته شوو ترینګلو حالاتو په اړه امنیتي او نور حکومتي مسؤلین څه نه وایي خو وټپور ولسوالۍ کې د بې ځایه شوو کورونو د نوم لیکنې مسؤول مامور عبدالودود ازادي راډیو ته وویل په غرنیو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د پیښېدونکې جګړې له ویرې د راکډه شوو شمیر شاوخوا دوه نیم سوه کورنیو ته رسېدلی دی
چې کوم دغه جنگ د بس جرا بیزی شي کټار ګمبیر دیوز خورو څانګار کور باغ دا ټول علاقې تقریبا دغه اپات ارزه کې خور دینو دغه د پر راغلی چې خلک کلیپ کراوزی اوس پر 2450 فامیل را بیزی شي دا خپل اول وخت جریان لري کې دې شي دین زید دا د درې ورځو شمه
د کونړ چپه دره کې د رواني یعنی وری میشتي په دوهم او دریم نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وشوه د یادې جګړې پر مهال د دواړو ډلو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته او د جګړې له ویرې په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي خلکو همدا ویره درلوده چې که په چپه دره کې حکومت د داعش او وسلوالو طالبانو په منځ کې له پیدا شوي تاوتریخوالي ګټه پورته نه کړي نو د یاد اور لمبې به نورو ځایونو ته هم ورسیږي
په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ په کونړ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې پراخې شوې دي او اوس له چپی درې د وټپور ولسوالۍ لور ته غځېدلې دي. د چپی درې د جګړو په ارتباط روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په کونړ کې په ځانګړې مرکه کې وویل چې له داعش د چپی درې د تصفیې لپاره به ډېر ژر ځمکني او هوایي عملیات پیل شي او دا خبره هم وکړه چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د درې ورځو په موده کې شپنی او هوایي عملیات پیل کړي او کوچني عملیات د په وینا دوام لري. خو تر دې دمه چې ازادي راډیو کوم معلومات لري تر اوسه پورې دغه درې ورځې پوره شوي دي او دغه عملیات لا هم هلته نه دي پیل شوي او یو شمېر کورونه هم د طالبانو او داعش له لوري د خلکو کورونه سوځول شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې دا واوري چې دا سروبر جوړ شوی چې د انسان د لاس په شان د جسم کلکوالی او پوستوالی پیژني. خو اوس یوه سیاسي نړیواله مسله راخلو د البته سیمه ایزه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او نږدې 50 تنه نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه د کوټې په شتیا میشتې سیمه کې د ترکارۍ په یو مارکیټ کې شوي او نیمایي تلفات یې شیهګان دي. له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې او ټپیان یې روغتونونو ته انتقال کړي دي. د شیهګانو ټولنې له حکومت څخه غوښتي چې د خوندیتوب لپاره نور اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې دا چاودنه نن سهار په یو سرخلاصي بازار کې چې ډېره ګڼه ګڼه پکې وه شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا چاودنه هغه مهال وشوه چې د کارګرانو یوې ډلې له یوه ټرک څخه د کچالو بوجۍګانې ښکته کولې او بام د کچالو په یوه بوجۍ کې ځای پر ځای شوی و. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوي په یو بیان کې دا حمله وغندله او ویل چې دا ډول حمله به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د ملت اراده کمزوري نه کړي. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال خان هم دا حمله وغندله او دا د بشریت د دښمنانو کار وباله. چاودنه د کوټې شیا هزاره میشتې سیمې هزار گنجی ته نږدې د ترکارۍ په مارکیټ کې وشوه او د پولیسو یو جګپوړي چارواکي عبدالرزاق چیمه هم له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دې حملې هدف ظاهرا شیاګان وو.
یہ جو انسیڈنٹ ہے اس طرح ہے کہ دھماکہ ہوا ہے اور اس میں جو
دا بمی چودنا پا سبزی منڈوی کے شوی چھے پنتیجے کے تردے دا مزماد معلومات لمخے شپارس کسان وشل شوی پا وشل شو کے اتا ہزارگان و نور خلق او یو ملیشہ پولیس او پا ٹپیانو کے ہم پر ہزارگان و سربیرا سلور ملیشہ شامل
ہیں اور باقی ہزارہ کے علاوہ مختلف اور لوگ بھی زخمی ہیں.
د هزاره ټولنې یو مشر قادر نایل له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د شیاګانو د ساتنې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. هغه وویل پر هزاره شیا ټولنې یو ځل بیا برید وشو او بیا موږ باید خپل عزیزان خاورو ته وسپرو. د مشر پر حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت خوندي کړي او هغه ډلې د قانون منګولو ته وسپاري چې نننۍ حمله یې کړې ده. په بلوچستان کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیت کوي خو دا ایالت تر یوه حده د بلوچ بیلتون پالو د تروریستي حملو ډګر هم دی. دا ډله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ او د تیلو او ګاز په څیر د سیمې په طبیعي زیرمو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. خو په پاکستان کې په ټوله کې د هغو سني افراطي ډلو شمیر هم لږ نه دی چې له شیا مذهب سره دښمني پالي او پر شیا مسلمانانو د پرله پسې خونړیو حملو مسؤلیت منلی.
تاسو لا پیغامونو
استاد عبد الله افغان کندهار څخه تاسو ته پاړی کېما دا د ماري پوزار چې دا له پوسلی په لونو باندې زه به ولې دی دا وی دی پر ځای پرې کړل او دی د غچونه پرې کړل. دې شاګردان مو سپیږي نو دوه لسکاله مکتب وای د پلار د مور د بنې کوم فلم د دې بخښي چې شوالي
خبر
آزادی راڈیو نے منع کو چھٹی دے رپورٹر جوڑ بھی خصوصاً بند موضوع بندی سی زمیندار کانال کش سی بڑی خوشحالی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسر آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستول شي. البته مطلب مې دا دی چې وړاندې په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو، خو اوس یو پوزره پوری مسله راخلو. داسې روبوټ جوړ شوی چې د انسان د لاس په شان د جسم کلکوالی او پوستوالی پیشنی. دا چې دا روبوټ د څه لپاره جوړ شوی دی تفصیل له اسمت څاروانه.
څېړونکو د لومړي ځل لپاره د خزلو د ریسایکل کولو یا بیا موندلو لپاره داسې روبوټ جوړ کړی چې لامسه حس لري. د دې روبوټ په لاسونو کې څو سنسرونه ایښودل شوي چې د هغو په وسیله کاغذ او پلاستیک تفکیک کولی شي او همداراز سره جلا کولی شي. دا روبوټ د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ څېړونکو جوړ کړی دی. د کثافاتو یا خزلو سره جلا کول او ریسایکل کول یو لوی چیلنج دی. د خزلو په منځ کې د پلاستیک، کاغذ او نورو شیانو سره بیلول ډیر ستونزمن کار دی، خو د دې نوي روبوټ جوړېدا به انسانان له دې ستونزمنونکو او په عین حال کې خطرناک کار خلاص کړي. دا روبوټ ریسایکل نومیږي او په خپلو لاسونو کې د موجودو سنسرونو په مرسته د هر شی ماهیت تشخیص کولی او بیا په کټګوریو ویشلی شي. د روبوټ یو سنسر د شی اندازه معلوموي، دوه نور د شی نرموالی اندازه کوي. په دې ډول د کاغذ، پلاستیک او نورو شیانو ترمنځ توپیر کوي. دا روبوټ حتی وسپنه او نور فلزي شیان هم پیژندلی شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، یعنی له څلورنیمو بجو وروسته دا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو اوس به اسمې سنو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
احمد د چپی درې د مشورې لکلي لیکي چې په کلی کې د بي ځای شویو سروي شوي د خو تر اوسه مرسته نه ده ورسره شوې. د هیله لري چې د ازادۍ راډیو لالارې چارواکي خبر شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي سور صلیب ملکیانو ته مرستې برابروي. د طالبانو د ګواښ له امله د دوی د فعالیتونو بندیدل غټه ستونزه ده. انګار خروټ لیکي کچیرته پاکستان له خپلې خاورې ترهګر ونه باسي داسې نورې چاودنې به هم پکې وشي. غالباً د اشاره هغې چاودنې ته چې نن د کوټې په ښار کې شوې ده او شل تنه پکې وژل شوي دي او نږدې 50 نور ټپیان شوي دي. شیر احمد پوپل له کندهار لیکي طالبان باید د سره صلیب کارکوونکو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي چې له جنګ ځپلو او سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. نظیفه د زابل له مرکز کلاته لیکي افغان بیسیم شبکه د خیرواریانو په سیمه کې کمزورې ده. اسدالله اندړ له میزان ولسوالي لیکي له غرمې راهیسې دلته باران دی. او یو شمیر نور اوریدونکو پر نور موضوعاتو اس ام اسونه راستولی دي. البته عطاءالله خوګیانی له کابله دا اس ام اس راستولی دی چې پاکستان هیڅکله د افغانستان په ګټه څه نه کوي او نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي. قاسم ځواک نور اس ام اسونه راستولی دي. په یو بل اس ام اس کې هغو نیالګیو ته اشاره کړې ده چې په لشکرګاه کې د ښاروالۍ لخوا کښېنول سوي دي 4500 نیالګي دي او د هیله کوي چې ښاریان او خلک باید دې ته پاملرنه وکړي چې وچ نه شي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي طالبانو د عملیاتو له اعلان سره سم دا پیغام افغانانو ته ورکړ چې دوی سوله نه کوي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له مشرانو سره کتنه کړې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د ازبکستان د ونډې او همکارۍ په اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د پسلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللی دی. طالبانو د الفتح په نوم د پسلنیو عملیاتو اعلان کړی دی. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو هوایي برید نن څلور وسلوال طالبان وشلی دي. د پکتیا د والی وایر عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل چې دا برید د ګډو ځواکونو لخوا د حقانی شبکې پر یو شمېر غړو شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د نن ورځې د چاودنو د قربانیانو شمیر شلو ته پورته شوی دی. په دې چاودنه کې چې په کوټه کې وشوه اته څلوېښت کسان نور ژوبل دي. نړیوال روغتیایي سازمان وایي په لیبیا کې د شپږ ورځنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وشل شوي او 268 نور ټپیان دي. او د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بلتون پالو سره په نښته کې یو اوکراینی عسکر وشل شوی او نه بلتون پال وشل شوی دي.
خوستوالو مشورتي لوی جرګې ته خپل دیرش تنه استازي ورو پیشندل. د خوست ولایتي شورا غړي وای چې په ټولو ولسوالیو کې خلکو په مشورتي لوی جرګه کې د خپل استازي په انتخاب کې په پوره لیوالتیا برخه واخیسته. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د اپریل په 9 په پلازمینه کابل کې مشورتي لوی جرګه رابللې ده. تفصیل له خوسته د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د پنجشنبه ورځې مازدیګر مهال د خوست ولایت شورا غړو د بې خبري ناستې پر مهال وویل چې مشورتي لوی جرګې ته د ټاکنو لارې په ټولو لرې او نږدې ولسوالیو کې استازي ورپېژندلي دي. دوی وویل د سولې د عالي شورا د سهمیې سره سم خوستي ولسونو خپل دېرش استازي چې درېیمه برخه یې ښځې تشکیلوي مشورتي لوی جرګې ته انتخاب کړل. د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان د رسنیو استازو او خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ویل چې
موږ د دېرش کسانو سهمیه ورکړل شوې وه چې په دا کې دېرش فیصده ښځې وې نورو سړي وو. دغه ټاکنې شفافې په ټولو ولسوالیو کې وکړې چې په زرهاو خلکو په ټاکنو کې ګډون کړی و او د ټولو هغه کسانو نه چې کامیاب شوي دي هیله او ارزوم دغه چې په صحیح معنا سره د خوست ښه نمایندګي وکړای شي.
په مشورتي لویه جرګه کې د ګډون لپاره د خوست درې مرکزي واحدونو ته و کسان اسماعیل خیر مندوزه او تنوی ته درې درې، صبرای ته څلور، نادر شاکور ترزی ویل شیرو، زازی میدان او مساخر ته دوه دوه، همدارنګه سپیری قلندر گربز و باک او شمال دوه مونده ولسوالۍ ته د یو یو کس ونډه ورکړل شوې وه. د ولایتي شورا غړي شکر الله بابکر خیل هم په ټاکنو کې د خلکو ونډه د پام وړ وبلله. وی ویل چې
په لوی اندازه خلک راوتلي او شفاف انتخابات ورته وشول. د خلکو احساسات ډیر لوړ وو او دا خلک د جنگ نه ستړي دي.
د ولایتي شورا خزینه غړي زهرا جلال بیا د مشورتي لوی جرګې په ترکیب کې د یاد ولایت د استازو ونډه کمه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې په راتلونکي کې د خوست نفوسو ته په کتو یې ونډه ډیره کړي. په خوست کې به مخکې خلکو تر ډیره لویو جرګو او مهمو ملي پریکړو کې ګډون لپاره خپل مخور او متنافس شخصیتونه ورلیږل، خو دا ځل په ټاکنو کې ډیری روڼاندو او ځوانانو د خلکو اعتماد خپل کړی دی. په دې ځوانانو کې یو هم مرجان حسان دی چې د اسماعیل خیل او مندوزۍ اوسیدونکو مشورتي لوی جرګې ته ورپېژندل شوی. نوموړي په دې اړه چې وسوالو طالبانو له خلکو غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي وویل،
دغه جرګه که چیرې طالبان ګډون پکې وکړي کوونه کې او خلک پکې پراخ ګډون وکړي نو دغه جرګه د طالبانو په دریځ باندې خامخا تاثیر لري. د دې لپاره چې دغه جرګه هم د طالبانو په ګټه وای هم دغه عدالت پکې تمن شوی، طالبان باید راغلي او په جرګه کې ګډون کړي او خپل غږ خلکو ته رسول چې طالبان څه غواړي او د افغانستان خلک څه غواړي، حکومت څه غواړي.
افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په خاطر د سور په 9 چې د اپریل د روانې میاشتې له 9 سره برابره ده په پلازمینه کابل کې مشورتي لویه جرګه رابللې ده. په مشورتي لویه جرګه کې چې له ټول افغانستان خواوشا 2500 استازي برخه اخلي، درېیمه برخه به خزیوي او څلور ورځې به دوام پیدا کړي. مشورتي لویه جرګې ته د ټول ټاکنو د ورته بهیر له لارې د استازو د معرفي کولو کار سفر ولایتی شوراګانو ته سپارل شوی دی.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساتولې سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مرونه ته په درنه سترګو
کتلې خزینه په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندو هم هیله کیږي چې خپلې ستونزې د همدې پروګرام له لارې زموږ سره شریکې کړي. موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوړاندې په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. خو اوس کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې د ریډیکول کلنۍ دودیزه مشاعره وشوه. د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا د کندوز سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو او د شعر او ادب د مینهوالو کوربه و. په دې اړه له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له نور تفصیل سره.
په کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریډیکول کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه.
چې اخوا دی په دې خوا جنگ هر خوا ته چې دی خو لمخې مې یو خوا شې چې په خدای زارم چوي.
که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسېدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینهوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرګه شول. د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنې دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه هیڅو چې ولالته به ناامني وي یا به څنګه وي، هغه فرهنګیان یعنې هغه کوم جوش دی په زړونو یا دی په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویره بېخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریډیکول کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغسې پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولیږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي، د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
ورته وخت د کندوز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې له همدې ځایه به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې او د دې شاعران موږ یو. د سمره لوی لوی شاعران او لوی لیکوالان دي، مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې کې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بل خوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چېرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولی شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي.
کوي ځکه ډېر سخت زړونه دي سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل دولسمه مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندز کې جوړیږي. دغه ټولنه له دیارلس کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هله ومني ورزو د دیونی راغلو پیغامونو ته مو مشته د نور ستونزو ترڅنګ د امنیتی وضعیت او د غرض په خپل د سرتیرو د ستونزو په اړه مستاسو پیغامونه را رسیدلی دي چې دلته به د بیلډ په ډول یو څو پیغامونه په کټه سره وورو. ورسته به د چارواکو خبرې هم وورو. لمړی د یو سرتیر شکایت ورو چې د ماشونو لځن څخه کوي.
السلام علیکم ټول راځو ته دي کانګومن ته سلام وایم. زه د ولادت نادلی نه خبرې کوم. من منم دا اوره ماشین په واک باندې نه ولا کیږي. دا د موږ رئیس جمهور ته تقاضا ده نه کال کیږي. موږ دلته وظیفې اجرا کوو نه واسطه لرو نه زار لرو نه زور لرو. بچی خوار د من خوار ټول خوار پوسو ته موږ پراتی یو. دا د څنګه ماشین دي چې په دمه شي په درې نه شي کې نه ولا کیږي. واسطه داران ټول په کابل په مزار په بلجو کې ګرځي. غریب زمون ورو دا څنګه ورو کې پراتی دي. شهیدان دښنا موږ ورکو په واخ باندې ماشونه ماواله نه دا موږ راځو زمونه تقاضر په واخ په واخ باندې ماشونه ماواله چې کله مالی کله مالی تال ورکی کله مصرفات تال ورکی. د غریب زمون او ماشو باندې تجارت راواله شانت راواله.
السلام علیکم. باز سلامت خواتي افسر ما پیشنهاد مدار دے چې د ریاست تقاوت جال ته جدول ورکړي په شلم تاریخ د عمل ورکړي په شلم د ریاست تلور نشي ځان شلم تاریخ باندې د جدول ورکړي په شلم کې ورکړي. موږ تقاوتي افسران د وزارت دفاع د هم پیشنهاد ازادي را دوه ته نوراغه من راهره مگر ځان قیمت د احمد شاه بابا باندې.
زه امید خبرې کوم د شیرزاد ولسوالۍ څخه. زما د وزارت کې دفاع باندې وزارت داخله باندې او عسکر یم او غوښتنه لرم جدي غوښتنه لرم. باید موږ ته وایي مرستې زر تر زره راشي. موږ اوس هم مانسیره یو شپه ورځ را باندې جنګ کېږي او کورونه نه ترې دا یو کال کېږي. موږ هم پردي میندې لرو خویندې لرو ورونه لرو پلار لرو. نو وزارت دفاع وایي چې موږ هلته عملیات وکړو هلته عملیات وکړو. د دروغ ولې وایي؟ او وزارت داخله دروغ وایي. تاسو راشه په خلکو هر ځکه په زرها واسکر ملکی کی حکومت بیانوي نه او باید ما پیغام زادر ورو بلې راس نه سر کی مزه به مننه تل څه وکم پرې پامان.
زادر ورو ورو دین کو تاسو سلام علیکم. زمانو فرید د ګرو د بادغیس د بل مرغان ول صلی الله فضت سره فطرات يم د خدای د فرع د خدای رسول د پار زما غد زادر ورو ولا نصر کی کوګور دمن ته پر چاپیر مان سری ان دا تیاری بمون ست مون بو وزیر ست مون بو شربونی ست چې مونږ په کوي تش په نامه کوي. دلته د مونږ مړی پراته دي د مونږ تر ګنډي ونو وسه مونږ ته ضرورت د مرستو د خدای او د رسول د پاره. مونږ هم نه دی لرو پین دی لرو د چا بچی ورونه لرو خزی لرو. مونږ ته زر تر زر باید مرستې را ورسي چې باید د کریاګانې بمبار شي. مونږ نه کورونه په مونږ باندې انداغونه کېږي ډزې کېږي. مونږ سره مرستندویه ځواکونه باید را ورسېږي. مونږ سره مهمات هم ختم دي. باید د ما غږ د ازادو راډیو پرې راس نه کړي د خدای په امان.
محترمو دوستانو ستاسو پیغامونه مو د واورېدل. البته نور پیغامونه هم لرو او دا یادونه باید وکړم چې موږ هڅه وکړه د دې او نورو ستونزو په اړه د دفاع وزارت چارواکو ځواب واخلو خو بریالي نه سو. خو هڅه به وکړو چې په نورو خپرونو کې د دفاع وزارت چارواکي وخت راکړي چې د سرتیرو ستونزو ته ځواب ووایي. د وروستي دوست چې د بالامرغاب ولسوالۍ څخه د سرتیرو د وضعیت په اړه شکایت کړی و د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي خبرې به واورو چې له ازادي راډیو سره یې کړی دي. فرشتي جلالزی دا مرکه کړې ده او د مرکې یوه برخه به یې دلته واورو چې زموږ د دې دوست پیغام سره تړاو لري.
دلته ډیر زیات خپل د خپل بلمرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا د مقابله دولت سره وکړي. دلته بیرونی طالبان راغلي، د ولایتونو نه راغلي دي، د بیرون نه طالبان هم راغلي، چشنیان پکې دي، د غم پکې دي، ازبکان پکې دي، کمانډو ترینین سره فورګم کمانډوان هلته دي، دوی یو مثلا دغه د قطع خاص دي، پولیس دي، د ټول مشترک هم پراته دي. او ولې یو منطقه چې موږ خپله خوشې کړله هغه ډیر زیات خراب وو، داسې منطقه زموږ ډېر یو زوړ غونډې کور پخوانی هغې کې قومنداني جوړه کړې وه، قومنداني موږ ویل چې وباسې د دې نظرونه ده، موږ پخوانه میستله ولې دلته چاسې پذیري شته چې د اوسمیستله د کنډکټر